پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند تایر روشان په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندهار د انتخاباتو لپاره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې بشپړ چمتووالی نیولی او هغه تېروتنې به نه تکرارېږي چې په عمومي انتخاباتو کې تکرار شوې. همدارنګه د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په کندهار کې و او دغلته یې د وژل شوي جنرال عبدالرازق د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و. د نوموړي د څرګندونو حال به هم درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پامکری د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کندهار ته تللی دی. د پاکستان حکومت د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ښځو لپاره د امن لومړنی کور پرانستل سو، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر رسنیو ژغ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دې لاس واخلي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته ولاړ. ښاغلی عبدالله نن په کندهار کې وویل چې د حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي هم ورسره ملګري دي. هغه د کندهار خلکو ته وینا وکړه. عبدالله عبدالله د کندهار د مخکني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق قڅګزي د قتل او د هغه ولایت د مخکني د امنیت عامر عبدالمومن حسین خیل د وژل کېدو په اړه خبرې وکړې او د خلکو په غونډه کې وویل
تاسو دا داد بولری چې موږ حالت یو د دې د قاتل د دغه حادثې د سیویلو په اړه داسې سرسري کار نه کوو، ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری و. معلوم و چې د ده دښمنان څوک.
د افغانستان حکومت وایي په ابتدایي څېړنو کې څرګنده شوې ده چې په کندهار کې وروستۍ حمله په پا پاکستان کې طرح سوې وه او له هغه ځایه رهبري سوې وه. د افغانستان ولسمشر څو ورځې مخکې پر پاکستان غږ وکړ چې د دغې حادثې عاملین ونیسي او افغانستان ته یې وسپاري. په کندهار کې به د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات وسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ټاکنو لپاره یې بشپړه تیاري نیولې ده. د پاکستان حکومت د طالبانو قومندان ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. هغه ته کلمه مخکې نیول سوی و. چارواکو ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوی دی. د غربي رسنیو په حواله د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو سره تړاو لري. ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر مرستیال و. هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی و. د افغانستان او پاکستان حکومتونو رسمان پر دې خبرینه دي کړی. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ښځو لپاره د امن کور پرانستل سو. د ازادي راډیو خبریال نن وویل چې د ښځو لپاره د امن کور د امنیه قمندانۍ په ودانۍ کې جوړ سوی او دا اول وار دی چې په اورزګان کې داسې کار کیږي. د امن په دې خونه کې به هغه ښځې اوسي چې د جنایي جرمونو په تړاو نیول کیږي، کورنۍ تشدد ورسره سوی وي یا له کوره د تېښتې په وخت کې نیول سوی وي. د اورزګان د ښځو پولیسو مشرې معصومې پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مخکې چې وو موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو داسې ځای موږ نه درلودې چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوې ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو، یا د یو قومي مشر په کور کې وو یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو یا دغسې نور کورو کې وو یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوې ورځې. اوس هغه دې په 15-16 کاله کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
د اورزګان امنیه قمندانۍ وایي له ښځو سره په دغه ولایت کې د تشدد اندازه کمه سوې او سږ کال یوازې 40 داسې پېښې ورسره ثبت سوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن پر رسنیو غږ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دې لاس واخلي. ترامپ دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما، د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر مخکښو دموکراتانو ته مشکوک بمونه استول سوي وو. د امریکا استخباراتو پرون وویل چې لږ تر لږه 4 بستې چې مشکوک بمونه پکې وو په لاس ورغلي دي. دا موضوع په امریکا کې چې د نومبر په 6 انتخابات کېږي د سیاسي اندیشنو د زیاتیدو سبب شوی ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دې کار عاملان به ونیسي. هغه پر رسنیو غږ کړی چې د منفي معلوماتو او ناسم رپورټونو له خپرولو لاس واخلي. ډونالد ترامپ ویلي چې د سیاسي تشدد ځای په امریکا کې نه دی او ژمنه یې وکړه چې د مسلې تل ته د رسیدو لپاره به یې حکومت هر ډول څیړنې وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد د سعودي د پیژندل سوي ژورنالیست جمال خاشقجي قتل ناوړه پیښه بللی او د عدالت د تطبیق ژمنه یې کړې ده. په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې په اړه چې په نړیواله سطحه یې اعتراضونه پارولي، د سعودي عربستان د ولیعهد لومړۍ عامې څرګندونې دي. 30 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون په ریاد کې د پانګونې په اړه یوې نړیوالې غونډې ته وویل دا د سعودي عربستان د ټولو وګړو لپاره یوه دردونکې پیښه وه. هغه وویل دا یوه ناوړه حادثه وه او هیڅوک یې نسي توجیه کولی. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته په اسنادو پسې تللی و او له هغه ځایه نادرکه سو. وروسته د هغه د قتل خبر خپور سو. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې په ایران کې د ښځو د حقونو یو مدافع د غذایي اعتصاب له کبله په ناوړه صحي حالت کې دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې د فرهاد میسمی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د ښځو د حقونو مدافع دی چې د جبري حجاب په وړاندې د اعتراض له کبله په جولای میاشت کې ونیول او له هغه راهیسې بندې دی.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. فرشته جلال زی درته وړاندې کړل. وړاندې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار په انتخاباتو کې رامنځته نه شي.
دغه اتوشتون او نویشتون د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربې چې بعضی مرکزو او محلاتو کې تکرار شول، هغه ته په کتو سره اول خو یو ټیم واسطه و 12 نفری.
دا د انتخاباتو د کمیسیون ویاند او منشي سید حافظ الله هاشمی د څرګندونې به وروسته په یو رپورت کې واوري. همدارنګه د کندهار د انتخاباتو او د نورو انتخاباتو پر مسایلو باندې د انتخاباتو د څار د یو سازمان له مشر یوسف رشید سره غږیدلی یو. د نوموړي مرکام دراورو هڅه به وکړو چې په کندهار کې هم له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په کندهار کې و او دغلته یې د وژل شوي امنیي قومندان جنرال عبدالرازق د فاتحې غونډه کې برخه واخیسته او د کندهار له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پرېکړې وروسته چې ویلي دي منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د تړون څخه وځي د واشنګټن او مسکو ترمنز نوی جنجال پورته شوی. یو کله سرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار د انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته نه شي. د دې کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ چې د روانې عقرب میاشتې 15 کېږي په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه په دغه بهیر کې ونډه واخلي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې رامنځته شوې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې په پراخه کچه برخه واخلي.
دغه اتوشتون او نویشتون د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلاتو کې تکرار شول هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسه و دولس نفری قندهار تا چې دغه ځای به نږدې نه سیوري دا هغه مقدماتي آمادګیانې وې ولې جمعې ورځ به موږ دغه هیئت نور هم دیزه نه ځي او هلته به په شریکه باندې به کار کوو چې تر څو دغه بدې ترخې تجربې چې دلته تکرار شي هلته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د شنبه پوره چې د میزان د میاشتې 28مه کېده له کندهار او غزني پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې وړاندې په یوه حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن ووژل شول چې له امله یې په دې ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. د رای اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځن خلاصېدل د بایومټریک په سیستم کې ستونزې او د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای اچونکي سخت ستونزو سره مخ کړل. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی وی بلی ورځ لپاره په بند مرکزونو کې درایا چون اعلان وکړ خو په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د ولسی جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه پیل شوې او د رواني میاشتې په 19مه نیټه به لومړنۍ او په 29مه به وروستۍ پایلې له خلکو سره شریک شي. د دې کمیسیون مسولین همداشان وایي چې د حساسو موادو د کڅوړو انتقال هم کابل ته پیل شوی دی. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د سب پروسه پای ته رسیدلې او دغه شکایتونو څېړل پیل شوی چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به روانه وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې ټول 103 مرکزونه د رای اچونکو پر مخ خلاص وي. د راپورونو په اساس په دې ولایت کې نږدې 15,000 کسانو د رای اچونې لپاره نوملیکنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستۍ امنیتي پیښه شاید د رای ورکوونکو په شمیر تاثیر ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوی او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډز لپاره دغه بهیر کې ونډه واخلي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه کې د امنیت ملي د کورنیو چارو وزارت او که خاص تدیری ادوار ورګونه او کډی ملي دفاع وزارت هغه ټول تامین امنیت کې هم تر دې چې هم د وو سردونه په دې روانه د چیرته هغه تکافونه کې تازه نفس دي سرتیری به نور هم مسؤل کی. بلا شک پرته چې دښمن به خپل هڅه وکړي خو امنیتي او دفاعي ځواکونه یې وړتیا لري چې هغه د وخت او زمان سره امسا او دفع کړي.
د کندهار پولیسي جرګه کې یو لڅ څوکۍ لري چې اته د نارینه او درې د خوځو لپاره ځنګړي شوی او دغه یو لڅ څوکۍ لپاره اوس مهال په کندهار کې 102 تنه نوماندار مبارزه کوي چې 99 نارینه او 14 خځې دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و اموریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري په کندهار ولایت کې. البته وی ویل هغه تیروتنې به د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي چې په نورو انتخاباتو کې چې د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شول ولیدل شوي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو. د پام دې موضوع باندې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده. یوسف رشید هیله مند دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال د کابل او نورو ولایتونو ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي. موږ هیله مند
یو چې کمیسیون واقعا وتوانیږي چې د اتویستم د میزان او د نویستم د میزان د ټاکنو په توپیر سره دا ځل اولا مرکزونه په خپل وخت باندې پرانیزي، ادې کارکوونکي بیا هم تېښته ونه کړي یا په مراکزو کې حضور ولري، ادې دستګاوې د بایومټریک لپاره فعاله وي، خپل مواد پوره ولري، کمبود د پرنټر او د کاغذ نه وي، او په عین حال کې کارکوونکي روزنه لیدلې وي. که چېرته خدای مکړه په کندهار کې کمیسیون بیا هم هغه ناکام تجربې د تیر د اتویستم د میزان لري، په دې معنا چې دا کمیسیون نور واقعا آماده نه ده چې په ټاکنو کې دوی خپل هغه مسئولیت په سمه توګه ولوبوي او دوی په ټوله معنا دې ته ځوابګوی وي چې ولې په کراتو او مراتو له دې څخه دغه اشتباهات پېښېږي. موږ دا هیله لرو چې کمیسیون واقعا وتوانېږي. ولې بیا هم زه باید ووایم چې ځکه چې په اتویستم د میزان دوی واده راکړه چې په نویستم د میزان به دغه اشتباهات نه تکرارېږي، ولې په نویستم د میزان ملبد هم هغه چې مرکزونه ځینې پرانیستل نه شوله، ځینې ناوخته پرانیستل شوله او ځینې کې په ځینې کې ستونزې او د تقلب مورد موجود و. نو ډېر مطمئنه نه یو ولی بیا هم هیله مندی دا چې کمیسیون واقعا وتوانی چې خپل غژمنه ترسره کړي.
رشید صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی په پاتې وشتم د میزان چې کوم انتخابات په افغانستان کې ترسره شول، تخنیکی ستونزې موجودې وي، په نهه وشتم باندې ژمنه وشوه چې دا ستونزې به نه وي، خو بیا هم ستاسو په وینا باندې چې ستونزې رامنځته شوې، که په کندهار کې سره له دې چې دوی ډاډ ورکوي او بیا هم همدغه ډول تخنیکی ستونزې رامنځته شي، نو په کمیسیون هغه د اعتبار کچه تر کومې کچې پاتې کیږي؟ یعنی خلک د دوی اعتبار به بیا څنګه کیږي؟
په کمیسیون باندې د اندوس هم د خلکو اعتبار ساقط ده. تاسو کې خلک سره خبرې وکړي، له بده مرغه خصوصا د سیاسي ګروپونو سره، هغوی په دې باور نه چې کمیسیون نور دغه توان او دا ظرفیت ولري چې په راتلونکي کې ټاکنې په ښه توګه مدیریت کړي، او که چېرته په ټاکنو د کندهار په ټاکنو کې دوی ناکامه ثابتېږي، نو دا به د خپله د کمیسیون لپاره ډېر سخت او میږي، حتی دوی د موجودیت یا نه موجودیت ورسمه ټاکنه کې دا بحث هم جدي مطرح شي.
رشید صاحب، له موضوع د خلکو برخه اخیستنه په انتخاباتو کې، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 15,000 کسانو په کندهار کې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو په دغه ولایت کې د نامنې وروستۍ پیښې ته په کتلو سره او په ځنډ د انتخاباتو ترسره کېدل چې د یوې هفتې لپاره وروسته شول، دغه ټولو مسایلو ته په کتلو سره فکر کوي چې خلک به په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي که نه، د خلکو برخه اخیستنه
زه فکر کوم چې کیدای شي 15,000 نفر چې نوملیکنه کړې ده ټول شاید ونه توانېږي چې په بهیر کې برخه واخلي، ولې بیا هم تقریبا هغه پیښې چې په قندهار کې پیښه شوې وه، رامنځته شوې وه، د هغې د جبران لپاره ځینې هڅې ترسره سوې دي. پر مثال د شهید رازق خان ورور اوس د امنیت قمندان په توګه کار کوي، او د قندهاریانو لپاره شاید د منلو وړ وي. نو تر یو حد پورې داسې یو دغه وقفه د دې لامل سره چې خلک بېرته روحیه واخلي، ولې هیلمندي په دې کې ده چې که د موږ امنیتي ځواکونه واقعا وتوانېږي چې د خلکو لپاره د ښه امنیتي تدابیرو ژمنه وکړي.
دوستانو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس ښاغلی رشید و چې د انتخاباتو په ځانګړې توګه د کندهار د انتخاباتو په اړه یې څرګندونې کولې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په دایکنډي ولایت کې د بادامو حاصلات خسوي دي. دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او د بادام ګل د کنګل کېدو سره سره بیا هم په یاد ولایت کې د بادامو حاصلات دیار لسټنو ته رسیدلی دي. نوموړی وای دایکنډي یو له هغو ولایتونو نه دی چې د بادامو بیلابیل ډولونه لري او له افغانستان بهر هم صادرات لري. دی وایي چې د دغه ولایت 15 جریبه ځمکه کې 24 ډوله د بادامو ونې موجود دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې په دې برخه کې له باغ لرونکو سره همکاري کړي او باغداران هم د بادامو له درکه ښه عاید لري. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې د لومړي ځل لپاره دوی د خصوصي سکتور لپاره د سوداګرۍ په برخه کې د ظرفیت لوړولو یو پروژه تطبیقوي. د دغې خونې مدیر علیرضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه دوی د جی آی زد موسسې په مالي مرسته پلي کوي. دوی وایي چې دغه پروژه درې میاشتنۍ ده او په هر میاشت کې 8 ورځې له بیلابیلو برخو څخه 20 کسان پکې روزل کیږي، او دا هم نن د کابل بازارونو کې په عمده ډول د جنو خوراکي توکو بیه یوه بوري قزاقي وړو 1340 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پیټرول 850 او یو لیتر ډیزل 850 افغانۍ یو پلورل کېدل، او همدارز په شهزاده سرای کې د جنو بهرنی اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 28 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 528 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل رحمت الله افغان درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې تر هغې د سیمې او نړیوال موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې وروسته چې ویلي دي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د 1980 کال له تړون ووځي، د واشنګټن او مسکو ترمنځ نوی جنجال پورته شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړې چې د امریکا دا پریکړه به د اټومي وسلې نوې سیالي رامنځته کړي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د روسیې ولسمشر د 1980 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د ولسمشر د وتلو د پریکړې په اړه څه ویلي؟
مننه صاحب، دا لومړی ځل دی چې ولادیمیر پوتین د ټرمپ د پریکړې یا څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښیي. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د ایټالیا له صدراعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویلي چې کچیرته امریکا له دې تړونه د منځني واټن ویشتونکو چې اټومي سرو کې انتقالولی شي توغندیو له تړونه ووځي، نو دا به په نړۍ کې د اټومي وسلو یوه نوې سیالي رامنځته کړي. او دغه راز د ده په خبره چې دوی به کوشش وکړي چې دغه موضوع ملګرو ملتونو ته اقلا په سمبولیک ډول د رای ورکونې لپاره وړاندې کړي. پوتین دا هم ویلي دي چې د 2002 کال په اړه چې کوم د سټارټ ټریټي په نامه یا نیو سټارټ ټریټي په نامه د دغه تړون نوی ورشن دی، امریکا لا د مخه ده په خبره هغه ورشن نوته دی. او کچیرته هغه موافقه چې په 2022 کال کې کیږي که هغه کې امریکا داخله نه وینو، بیا به هیڅ داسې شی پاتې نه وي چې د اټومي وسلو د سیالۍ او نړۍ ته د ورپېښو خطراتو مخه ونیسي. پوتین وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې له کله نه واک ته رسېدلی دی، دغه شان تړونونه او د نړیوالو موافقو نه د وتلو پریکړې کوي چې دا پخپله د نړۍ لپاره یو جدي ګواښ ګرځي.
اصلا دغه تړون څومره وخت لپاره دی؟ آیا د واشنگټن او مسکو ترمنځ د دې شخړې د حل لپاره هم څه اقدامات کیږي او یا پلان شته؟
د دې لپاره چې اوریدونکو لیک پوي چې دا د څه ډول توغندیو تړون دی، دا دغه توغندیو تړون دی چې له 500 نیولې تر 5000 کیلومتر پورې واټن وشتل شي او لزمه کې لانچ کیږي، یعنی لزمه کې توغول کیږي. دا که څه هم روسان وایي چې داسې توغندی دوی نه لري چې 5000 کیلومتر واټن ولري یا ابر القارات وسیږي، خو د دغه تړون موده په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې چې په 2021 کال کې پاتور شي. غواغین اوسه بیا د 2022 کال نه اخوا د نیو سٹار ټریټي په نامه باندې د دې مثالو د استعمال د مخنیوي یو بل تړون عملی شي چې پاغي کې هم امریکا شامل نه ده. امریکا ویلي چې پاغي کې به شامل نه شيږي. د ولسمشر پوتین ویلي چې د نوومبر په 11 په پاریس کې له ډونالډ ټرمپ سره ویني او پر همدې موضوع به ورسره خبرې وکړي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرسال هم ویلي چې له امریکایانو سره او له نورو اړخونو سره په دې اړه خبرو ته چمتو دي او وګوري چې څه کېږي. یو شی چې د یادولو دی چې ولې ولسمشر ټرمپ له دې تړون نه وتی، هغه وایي چې روسیې ترې سرغړونه کړې او باید په دې تړون کې نیمګړتیا پوره شي. او هغه نیمګړتیا د ده په خبره دا ده چې چین هم دغه شان توغندي جوړوي، نو چین هم باید په دې تړون کې شامل اوسي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مسکو او بغې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د 1980 میلادي کال د اتومي تړون پر موضوع د دواړو لورو دریځونه راسره شریک کړل. مننه ترې کوو. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم تاسو له پیغامونو څخه پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه احمد دې بند شنوار ولسوالۍ دې لري نه لګېږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پایلامې ریاست نه چې په غوربند کې هیڅ وخت دوی د خپل د سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم وسلهونه راشي هم دوی باساج نه کوي او پاخه سرکونه چې دي ټول ګډوډ شوي دي، دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم د زما ریاست معرف نه
هم ډیره غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل معذفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلومان شته دي نو خدای دې ژوندي لري ورته. وسلام.
ہلو ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د امرزم د قوتونو د دوهمې لیوا د دریم کنډک د منصفینو نه یو تن خبرې کوم. د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه بند دي، موږ مشکلات ډېر لرو. کله چې زموږ امرزم یعنی نظم عامه وزارت دفاع مربوط سوه، زموږ مشکلات ډېر دي. زموږ ماشونه په وخت نه حواله کېږي. د شپږو میاشتې راهیسې زموږ ماشونه ټالیې دا د درېمه میاشتې رابره ده، زموږ ماشونه نه دي حواله او موږ مشکلات ډېر لرو. کرایو کورونو کوسیږو، د برق مسبیلو مصارفو نور مصرفونه موږ لرو. تاسو موږ سره مستقیله کوو چې زمونږ غږ د وزارت دفاع منصوبینو ته او چارواکو ته ورسوي، او موږ غواړو چې د وزارت دفاع یا د وزیر صاحب د دفاع یا د امیر صاحب مالی د وزارت د خولې نه یو قناعت بښونکی جواب واورو. که نه نو زمونږ خپل معاشونه زر تر زره غواړو. تاسو توجه نه ډېره مننه. الله مو مرسته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته تللی و. د ده سره په هیئت کې یو شمیر د کابینې وزیران، د ولسي جرګې غړي، قومي مشران، مشاورین او د ده مرستیال محمد محقق ملګري وو. دوی هلته د جنرال عبدالرازق د فاتحې دپاره تللي وو، په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته او د کندهار خلکو ته یې تسلیت ووایه. خاغلی عبدالله په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې ځینې داسې مجبوریتونه وو چې د په هغه ورځ رانغللی شو. د وویل چې د جنرال عبدالرازق په شهادت باندې د افغانستان ټول خلک خوابدي دي. د بیلابیلو ولایتونو د خلکو یادونه وکړه چې په یو ډول نه یو ډول د کندهار د وژل شوي امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په مړینه خواشینی ښودلې ده. د ویل چې دښمن غوښتل چې انتخابات ګډوډ کړي، ښایي یو هدف یې دام و، خو د ښاغلي عبدالله په وینا دا حساب یې نه و کړی چې د جنرال عبدالرازق مړینه به د افغانانو ترمنځ د دومره یووالي او نږدې کېدو سبب شي. نوموړي همدارنګه یو وار بیا هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د ناټو ځواکونو لخوا جنرال عبدالرازق وژل شوی. د ویل چې دا اوازې هغه څوک خپروي چې غواړي د طالبانو او نورو ډلو چې په افغانستان کې وژنې کوي عمال توجیه کی. او د ویل چې موږ باید د وطن دښمنان وپیژنو او همدارنګه د جنرال عبدالرازق دښمنان وپیژنو.
تاسو ما څخه ومنئ چې قصد مې دا و چې دا جنازه په پورته کولو کې زما لاس یې لږ، ځکه چې ژوند هیچا سره پاتې کیږي نه. یوه لمحه هم فرق پکې نه راځي، د چا وخت پوره وي په ازل دا وخت اخوا دیخوا نه کیږي. خو افتخار به داخل سے کسانو ته دی چې اوی خپل ځان د خدای په خاطر او د خلکو په لاره کې کړی دی، او دا جنرال عبدالرازق شهید داخل سے اوسی.
نوموړي یو بار بیا د کندهار خلکو ته د جنرال عبدالرازق کورنۍ ته تسلیت ووایه، او همدارنګه په دغه پیښه کې د نورو وژل شوو کسانو کورنیو او ملګرو ته تسلیت ووایه. دوستانو، تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هندستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړی ویراټ کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. هغه پرون تر ټولو چټکې 10,000 منډې جوړې کړې. سفی الله استانګزی په دې اړه لنډ مطلب جوړ کړی.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویراټ کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنیو لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویراټ کوهلی دا ریکارډ د چهارشنبې په ورځ په وشاکاپټنم کې د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنیو لوبو کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندوستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره و. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 295 لوبو کې جوړ کړی و. ویراټ کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړې، 10 سلیزې او 48 نیمه سلیزې وهلې دي. کوهلی په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو د نړیوال ریکارډ ترڅنګ ګڼ شمېر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سلیزې وهلې دي. ویراټ کوهلی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورني کرکټ لیګ IPL کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.